اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی سلای سقسی خلقی موروانی خبرونه ته هر کلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په کابل کې څو شېبې وړاندې یوې خبري غونډې ته خبرې وکړې. راپورې په همدې خبرونه کې اوري. په نورو مطالبو سربیره لومړی مو پام د افغانستان او نړۍ خبرونو تر اړوم. په پیل کې د افغانستان خبرونه اورو چې احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په کابل کې وویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دغه هیواد د ستونزې د حل لار نه بولي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حملې افغان سرتېرو ته مرجوب لاړولې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د تیبت روحاني مشر دلالای لاما چین تورن کړ چې د بودایي مذهب د له منځه وړلو هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل. د ایران جمهور رئیس نن په کابل کې وویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دغه هیواد د ستونزې د حل لار نه بولي. له خپل افغان سیال حامد کرزي سره له خبرو اترو وروسته احمدی نژاد پر امریکا تور ولګاو چې په افغانستان کې دوه مخې لوبه پر مخ بیایي. تروریزم یې په خپله رامنځته کړی او اوس ورسره جګړه کوي. ایراني ولسمشر همداراز وویل هیواد به د افغانستان له حکومت او بیا رغونې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ایران د افغانستان یو تاریخي دوست وباله او د دواړو هیوادونو د روابطو په لا ټینګېدوی ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نن ناوخته جمهور رئیس حامد کرزي پاکستان ته په دوه ورځني سفر وخوځيږي. د پکتیکا چارواکي وایي دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار د افغان پولیسو او ملي اردو د یوې قرارګاه مخې ته ځان وژونکې حملې شاوخوا نه سرتېرو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا د امنیت قومندان جنرال دولت خان زدران ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د ملي اردو درې عسکر او دوه پولیس وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. هغه وویل حمله کوونکي د قرارګاه مخې ته له چاودیدونکو موادو بار موټر چولی دی. وسلوالو طالبانو چې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی په حمله کې د شلو دولتي عسکرو د وژلو ادعا کړې. چارواکو د دوی دا رد کړې ده. راپورونه وایي د هلمند په مارجي سیمه کې نن سهار د ملکي خلکو په موټر د ماین چاودنه وشوه. درې کسان پکې مړه او یو شمېر ټپیان دي. د هلمند د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا له هغو ماینونو څخه و چې وسلوالو مخالفینو په ډېر شمېر کې په مارجي سیمه کې ایښودلي دي. او رسای خبر ده چې افغان امنیتي چارواکي وایي پولیسو په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو له څلورو سوو جریبه ډیره کرونده له منځه وړې. د کورونو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د کوکنارو دا کروندې په نادالي ولسوالۍ کې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف پکې پوځي عملیات شوي دي له منځه تللي. افغان چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي تیر کال په افغانستان کې له کوکنارو څخه د پاکو ولایتونو شمېر شلو ته ورسېد. اوس کال هوډ لري چې په 15 ولایتونو کې د کوکنارو کار یو مخ له منځه یوسي. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هور سیفی وړاندې کړي.
په پاکستان کې پولیس وایي لږ تر لږه 15 تنه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د منصری په ښار کې د مسلمانو افراطیانو په برید کې وژل شوي دي. دغه حمله د لویدیز له لوري پر یوې تمویلوونکې مرستندویه موسسې شوې ده. رپورټونه څرګندوي چې وسلوالو ډزې پیل کړي او لږ تر لږه یوه چاودنه پر دغه موسسې چې امریکا یې تمویلوي کړې ده. وژل شوي کسان هغه دي چې په دې موسسې کې کار کاوه. د پیښې د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هغه قانون توشيه کړ چې لمخې په دفترونو او کاري ځایونو کې د خزو زورونه غیر قانوني بلل شوې ده. د قانون لمخې کچا داسې سکول نو تر دریو میاشتو به زندان کېږي. نورې سزاوي بیا لکاره لري کېدل او د رتبې تنزیل یاد شوې دي. دغه قانون د جنوري په میاشت کې پارلمان تصویب کړی و. پرون د پاکستان ولسمشر د ټلویزیون له لارې چې د دې قانون په اړه مراسم پکې ښکارېدل وویل چې د خزو ته مساوي حقونه ورکړي. په دې مراسمو کې لس آصف علي زرداري سره د خزو یو ډله هم ښکارېده. د خبریالانو د حقونو یوې مخکښې ډلې ویلي دي چې په نړۍ کې یو په درېیمه زنداني خبریالان د ایران په بندیخانو کې دي. د خبريالانو د ملاتړ ډلې په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې تر فبروري میاشتې پورې په ایران کې د زنداني خبريالانو شمیر 250 تنو ته رسیده. چین په ایران پسې دوهم هیواد دی او هلته 24 خبريالان بندي دي، ورپسې کیوبا ده چې 22 خبريالان یې زنداني کړي دي. تیر جون په ایران کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پسې چې کومې مظاهرې وشوې، نو حکومت یو شمیر رسنۍ وتړلې او په لسګونو کسان یې بندیان کړل. د ژورنالیستانو د ملاتړ د ډلې مشره جول سیمون وایي چې په ایران کې رسنۍ په دوامداره ډول ځپل کیږي او د خبريالانو وضعیت د زغم وړ نه دی. د ازادي راډیو ده د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال دیوید پیچوس نن قرغیزستان ته ورسیدو. جنرال پیچوس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو جګړه څاري، وروسته تر دې قرغیزستان ته تللی چې امریکا روانه اونۍ اعلان وکړ چې د 5.5 میلیونو ډالرو په ارزښت به د قرغیزستان په جنوب کې د باتکین په سیمه کې د تروریزم ضد یو روزنیز مرکز جوړ کړي. رویټرز خبری آژانس په بشکیک کې د امریکا د سفارت په وینا څرګنده کړه چې جنرال پیچوس به دوه ورځې په قرغیزستان کې وي او د دغه هیواد چارواکو سره به خبرې وکړي، خو سفارت په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. امریکا او روسیا دواړه په قرغیزستان کې پوځي اډې لري. د لایلا ما نن چین په دې تورن کړ چې په تبت کې د بودایي مذهب د تباهۍ هڅه کوي. هغه د څرګندونې د چین پر خلاف په 1955 میلادي کال کې د تبتیانو د ناکامه پاڅون د 150 کالیزې په مناسبت د خبرو په محل وکړي. هغه ویل چارواکي په چین کې داسې مبارزه کوي چې د تبت خلک په عبادت خانو کې له خپلې سیمې سره مینه کمه کړي. د 2008 میلادي کال د مارچ په 14 په تبت کې مظاهرې وشوې چې بیا د چین د حکومت له لوري وځپل شوې. پیکینګ د لایلا ما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، خو دغه مذهبي مشر وایي چې یوازې د تبت د کورنی واک لپاره یې مبارزه پیل کړې ده. او د امریکا ولسمشر مرسیال جو بایدن به ټاکل شوی دی چې نن په لویدیځ غاړه کې له فلسطینی مشرانو سره وګوري. د لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې سره ترسره کیږي چې اسرائیل تازه د سولې خبرې لدې اعلان سره پیچلې کړې دي چې ویلي وو په ختیځ بیت المقدس کې به د یهودانو لپاره تر 1600 ډیر کورونه ودان کړي. فلسطینیان ادعا کوي چې د سیمه په راتلونکي کې د خپلواک فلسطین مرکز ده. د امریکا د ولسمشر مرسیال د اسرائیل اعلان وغند او په یو بیان کې وویل لکه موږ چې د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ که اسرائیل او فلسطینیان غواړي چې د سولې غیر مستقیمې خبرې پیل کړي نو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د نوو میشتاینو له اعلان سره په دې برخه کې اعتماد ټکنه کیږي. فلسطینی چارواکو اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې نوی میشتاینه د سولې د خبرو مخې ته خنډ کیږي او که اسرائیل داسې وکړي نو هدف یې دا دی چې له فلسطینیانو سره د سولې په برخه کې جدي خبرو ته اسرائیل لیواله نه دی. د خبرونو پای
زمن غغله ازادي رادیو او ری 2 بجې او 8 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د مطالب اوریدای شي. د ایران جمهور رئیس نن په کابل کې وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د دغه هیواد د ستونزې حل نه دی. ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ځي. همدارس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد ښاغلی ستانکزی د افغانستان په اړه د ایران سیاست داسې ارزوي.
ایرانی چارواکی در افغانستان فعال و گونه سیاست لري له خوانه د کابل سره د خو اړیکو اداره لري.
د امریکا د دفاع وزیر افغانستان څخه ټاکلې نیټه مخته د خپل سرتیرو د وتلو د امکاناتو خبره راپورته کړي. نور مطالب او زمونږ د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اداري د فعالیتونو ارزونو او نورو مسایلو ته ځانګړې شوې. د لوی جرګې غړی ښاغلی فاروق میړنه د دې اداري فعالیتونه ناکامه بولي.
متاسفانه زه داسې فکر کوم چې یو نامه په خپلو کارونو کې کامیاب نه و.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن کابل ته راغلی او څو شېبې وړاندې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه یوې خبرې غونډې کې څرګندونې وکړې. همدا اوس د ټلیفون په لیکه زموږ خبریال مجاهد جواد را سره دی، نوموړی دغې غونډې ته ورغلی و. جواد صاحب، السلام علیکم، مهرباني وکړئ که د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړئ.
بلی، وعلیکم السلام. لکسنګ شتا سوویلی د افغانستان او د ایران جمهور رئیسانو یو ګډي خبري غونډه ته فقط څو شیبه مخکې خبري کولې. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد لکه د تل په څیر د خپل توندو خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره خپل کلک مخالفت څرګند کړ. احمد نژاد وویل چې د افغانستان ستونزې د نړیوالو د پوځي حضور په ترڅ کې نه حلېږي، بلکې لا نورې هم زیاتېږي. ده وویل چې نړیوال پوځیان په افغانستان کې په کال کې تقریبا لږ تر لږه سل میلیارده ډالر لګوي، خو له دغه پیسو څخه یوازې شل میلیارده یې خپل د افغانستان حکومت ته ورکړل سي، نو د ده په وینا ښایي زیاتې ستونزې پې حل سي. ده وویل چې د سل په سلو کې ډاډه دی چې هغه بهرني هېوادونه چې په دې سیمه کې د ده په وینا شوم اهداف لري هرومرو به ماته خوري. احمد نژاد وویل چې ایران به تل له افغانستان سره مرسته کوي او تل به د افغانانو په څنګ کې وي. ده وویل د افغانستان او د ایران ګټې شریکې دي، دردونه یې شریک دي او دغه راز دښمن یې شریک دی. دغه راز جمهور رئیس حامد کرزي هم په دې خبري غونډه کې خبرې کولې. ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د ولسمشر محمود احمد نژاد د راتګ کله وکړو. په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان هڅه کوي لکه د نورو هیوادونو په څیر له خپل ټولو ګاونډیو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره دوستانه اړیکې وساتي. او خغلی کرزي وویل چې دوی تل په خپلو بهرنیو سفرونو کې هم د ګاونډیو هیوادونو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیڅکله به د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار ونه اخیستل سي. خو خغلی کرزي وویل دا چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دي یا په دې سیمه کې دي، نړیوال ځواکونه ځانګړي اهداف لري لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، او دغه راز افغانستان هم ځانګړي اهداف لري، مثلا د افغانستان ثبات او امنیت. او په دغه برخو کې دوی ځکه د نړیوالو ځواکونو سره اوږه په اوږه مبارزه کوي. او خغلی کرزي د ایران له ټولو مرستو څخه مننه وکړه. ده وویل چې ایران له افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي، خصوصا مثلا د سړک جوړونې په برخه کې، دغه راز د ریل د پټلۍ په برخه کې، او یا د برېښنا، او یا دغه راز په ایران کې چې په میلیونونو مهاجر ژوند کوي، له هغوی سره د ایران حکومت چلند او د هغوی ته د تحصیل او د تعلیم د زمینې د برابرولو له امله د افغانستان حکومت منندوی دی.
ډېره زیاته مننه جواد صاحب. که ته وایست چې رپورټونه مو درلودل چې په ایران کې د جندوله د ډلې مشر عبدالملک ریګي هم څو موده وړاندې د پاکستاني مقاماتو لخوا ونیول شو، آیا د ایران ولسمشر احمدی نژاد د عبدالملک ریګي د نیولو په اړه هم څرګندونې وکړې؟
بلې، د عبدالملک ریګي په اړه ده وویل چې عبدالملک ریګي یو نامتو تروریست و، ده په وینا. او ده وویل چې هیڅ بهرنی هیواد د حق نه لري چې په دې برخه کې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. ده وویل چې عبدالملک ریګي د یو سلو څلوېښتو نه زیات کسان وژلي دي او د ایران دولت به دغه په وړاندې فیصله کوي.
جواد صاحب، لکه څنګه چې موږ په رپورټ کې هم واورېدل، په خبرونو کې دغه له محمود احمدینژاد سره یوه لویه ډله راغلې، البته د وزیرانو په شمول، آیا دا ویلی شي چې دوی به څو ورځې په کابل کې تم شي او له کومو نورو مقاماتو سره به وویني؟
بلې، دا خو به لږ ستونزمنه وي چې څو ورځې به په افغانستان کې وي. خو داسې ویل کیږي چې کله چې محمود احمد نژاد او د سره نور ډیپلوماټان چې افغانستان ته راغلي دي، دوی به له یو شمېر افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته خپله محمود احمد نژاد او دغه راز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به پاکستان ته ولاړ سي، او هلته به د پاکستان د ولسمشر سره یو ځای د سیمې او د دغه دریو هیوادونو په اړه ځانګړي بحثونه او خبرې اترې ولري.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه مجاهد جواد، چې په کابل کې مو د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد د خبري غونډې په اړه معلومات راکول. په همدې موضوع پت کېږو، د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد کابل ته رسېدلی و. مخکې ایراني رسنیو ویلي و چې محمود احمدینژاد به د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي، خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دا سفر به نن ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د دوشنبه په ورځ افغانستان ته ولاړ، ایران تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي، داسې چې هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم د امریکا پر ضد هڅې کوي چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ایران سره لدی چې لویدیزو هیوادو سره اختلاف لري او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالفت ښیي، د افغانستان له حکومت سره دوستانه اړیکې پالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د دوشنبه په ورځ په تهران کې تور ولګاوه چې په افغانستان او پاکستان کې میشت نړیوال ځواکونه په سیمه کې تروریزم ته لمن وهي. افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره احمد شپر مرکه کړي.
د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی روانونی امریکایي پوځیان په سیمه کې تروریزم ته پلمن وهلو تورن کړي دي، او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې وویل چې ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ بیایي. ساسو په فکر په داسې حال کې چې افغان حکومت سره امریکا ډیر نږدې اړیکې لري، نو کابل ته به د محمود احمدی نژاد سفر د افغانستان او ایران په روابطو کې څه بدلون راولي؟
اساسا د افغانستان او د امریکای متحده ایالاتو روابط استراتیژیک روابط دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له ایران سره دا ډول روابط نه لري، د مجبوریت له لحاظ یا د هغه موقعیت له لحاظ چې ایران یو ګاونډي هېواد په توګه له افغانستان سره لري، دا روابط تامین شوي دي. او زه د ګیټس دا خبره هم تاییدوم چې متاسفانه ایرانی چارواکي د افغانستان په اړه دوه ګونې سیاست لري. له یو خوانه له کابل سره د ښو اړیکو ادعا لري، او کله کله هم په ځینو بیارغونو پروژو کې د افغانستان دولت مرسته کړې ده. په بل جهت کې ایرانی چارواکي د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. یو داره چې دوی عنعنوي سیاست ګرځېدلی د تېرو دېرشو کلو په جریان کې د مداخله د افغانستان په چارو کې، او بله مسله داره چې د ایران ستراتیژیک دښمن چې د امریکای متحده ایالات ده، دلته د افغانستان دولت لوی متحد او ستراتیژیک دوست ګڼل کېږي. بلاندې معضلات ایجادول په واقع کې امریکایان کم د معضلو ایجادول دي. په دې توګه زه فکر کوم چې ایران غواړي خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او زه دا سفر ډېر سمبولیک ګڼم، کوم عمیق بدلون به پکې رانشي.
په کابل کې د ایران سفیر وویل چې محمود احمدی نژاد به د افغانستان له سنی او شیعه عالمانو سره وګوري. استاس په نظر د دې لیدنې کتنې هدف په څه وي؟
ګورې دلته دا خپله د ایران د سفیر دغه څرګندونې د نفاق د تداوم مسله هم ښیي، چې دلته په شیعه او سنی باندې د وګړو ویشل دا خپله یو سیاسي ګزار ده او یو سیاسي پیغام لري. له بلې خوا نه زه فکر کوم چې اساسا دغه ته هېڅ ضرورت نشته چې دای داسې مقاماتو سره وګوري، شیعه او سنی علماو سره وګوري، په څه مسایلو سره ګوري. مانا دا ده چې ایران غواړي چې یو ډول اسلامي رهبری په نړۍ کې ثابته کړي. وایي چې ایرانیان وایي چې دغه مشي موږ په غاړه لرو، بلان هر کله چې په داسې هېواد اسلامي هېواد ته چې باید له دغسې کلیو سره وګوري او خپل پیغام په مستقیم او غیر مستقیم ډول دې علماو ته ورسوي، او حتی ممکن دا ده چې د ځینو مرستو او همکاریو وعده هم وکړي چې دا پخپله یو ډول د تشنج خواته لمن وهل دي.
ستاسو په فکر افغان چارواکي باید څه وکړي چې ایران دې ته قانع کړي که چېرته دا خبره څوک ومني چې په افغانستان کې دوه مخی سیاست پر مخ بیایي چې له افغانستان سره متقابل ښه روابط وپالي؟
زه فکر کوم چې دا ستونزه واقعا د افغانستان په دولت کې ده. د افغانستان دولت باید د خپلو ګاونډیو په ارتباط د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا، د افغانستان د واقعیتونو پر مبنا، د افغانستان د دې واقعیت پر مبنا چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره ستراتیژیک اړیکې لري، باید یوه معینه ستراتیژي وضع کړي چې د هغه نه هېڅ عدول ونه کړي. موږ متاسفانه په تېرو اتو کلو کې یو ځانګړی ستراتیژي نه ده درلودلې. کله کله موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره ډېر نږدې شوي یو، چې لرې هېوادونه مو حتی متاثره کړي دي، او کله کله بیا داسې شوي دي چې د دښمنۍ تر سطحه پورې هم روابط رسېدلي. په تېره که مثال ورکړو پاکستان سره همواره همداسې دي. بلاندې مال نظر د افغانستان چارواکو ته دا پکار ده چې یو ځانګړی او روښانه ستراتیژي وضع کړي. افغانستان هېڅکله د خپلو ګاونډیو هېوادو په چارو کې مداخله نه ده کړې. افغانستان باید دا ثابته کړي چې خپلو ګاونډیو ته چې د دې په چارو کې مداخله نه کوي، او دوی ته هم باید دا تفهیم کړي چې دوی مداخله ونه کړي. او دا جرأت زموږ د ډیپلوماسۍ دستګاه باید پیدا کړي چې د هر هېواد مداخلات په ډېر واضح ډول بربند کړي او د هغه په وړاندې عکس العمل وښيي.
افغانستان ته مو د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه واورېده. بلورته په داسې حال کې چې د ایران جمهور رئیس نن له کابل څخه کتنه کوي، په همدې ورځ په هرات کې یو ایرانی تبعه د جاسوسۍ او تروریستي فعالیتونو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو، چې که وخت و رپورټ یې په همدې خپرونه کې اوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمون غږ آزادی رادیو اوریده. آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اوریده شي. د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې د دې اونۍ بس هم مهیره وی چې په کابل کې د یونما یا ملګرو ملتونو د ادارې د فعالیتونو ارزونې ته ځانګړی شوې. خو لومړی رپورټونه راخلو. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د ښاغلي کرزی د سفر په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې غښتلي کړي. په خبر پاڼه کې د خبرو اترو د اجندا جزئیات نه دی روښانه شوی، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس په یو راپور کې لیکلي دا مسله چې پاکستان له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې کوم رول لوبولی شي، ښایي اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اجندا مهمه موضوع وي. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي چې همدا شي پر سره په سټډیو کې د تکل صاحب ستړي مشي.
ډیره مننه کوم. پاکستان په ډاګه ویلي چې غواړي له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه ورکړل شي، خو اکثر افغانان د پاکستان پر نیتونو شک لري او نه غواړي دا هیواد د دوی په کورنیو چارو کې ښکیل وي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تاریخ او د ته په پام سره چې اسلام آباد د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغو ملاتړ کاوه، دا خبره په ډاګه کیږي چې په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې د پاکستان ونډه حتمی او لاعلاجه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی به د پنجشنبه ورځ په اسلام آباد کې تیره کړي او په پام کې ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون له پاکستاني چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړي. وروسته له دې چې ښاغلی کرزی د دوهم ځل لپاره د افغان ولسمشر په توګه غوره شو، دا پاکستان ته د لومړی سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر سفر به د افغانستان او پاکستان د ورورولۍ د اړیکو له پیاوړي کېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. پاکستان له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان پر حکومت نفوذ ولري، څو له پخواني سیال هند سره په مقابله کې په سیمه کې خپل دریځ پراخ او غښتلی وي. خو پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستان د نامتو قمندان ملا برادر په ګډون د طالبانو ګڼ شمېر مشران چې هلته یې استوګنه لرله ونیول. خو په داسې حال کې چې ځینې کارپوهان وایي پاکستان له طالبانو سره د خبرو پر میز ځانته څوکۍ غواړي، دا تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان دا کسان څنګه او په څه مقصد نیولی دي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره په هیڅ راز مستقیمو خبرو اترو کې ګډون نه لري، خو سپینې ماڼۍ په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو څخه د ملاتړ نښې نښانې ښودلې دي. د آژانس په وینا خبرو اترو ته د طالبانو د مشرانو راضي کول ښایي ډیره ګرانه خبره وي، خو د افغانستان حکومت په پام کې لري په هغه نړیوال کانفرنس کې چې د اپریل په 9 نیټه په کابل کې جوړیږي د طالبانو له عادي جنګیالیو سره د سولې د پلان جزئیات روښانه کړي، څو هغوی وکولی شي بیرته په ټولنه کې ژوند وکړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن اسلام آباد ته سفر کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د خبرو اترو د اجندا جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس بیا په یو راپور کې ویلي چې دا مسله پاکستان له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې کوم رول لوبولی شي، ښایي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی سفر د اجندا مهمه موضوع وي. دا رپورت مو واوریده او تر یوې خبرتیا وروسته نور رپورټونه در اورو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه واوریدل او هم دا واوریدل شي، نوموړي نن له ولسمشر حامد کرزي سره په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د دغه هیواد د ستونزې حل نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د ایران د جمهور رئیس د سفر په اړه په څرګندونو کې وویل چې دا سفر د اندېښنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست لوبوي، له یوې خوا دا سیکهیي چې د افغان حکومت ملګری دی او له بلې خوا د طالبانو ملاتړ سره په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هلو ځلو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر خغلی ګیټس چې د افغانستان په سفر بوخت دی، له دې هېواده یې له وخته د مخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د امکاناتو خبره راپورته کړې. وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره ښایي امریکایي ځواکونه د 2011 کال د جولای میاشتې د مخه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې اعلان کړی و، له افغانستانه وتل پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر د ورسته یو څرګندونو تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي چې د همرا سره په سټډیو کې د تاسو سټډیو ته راغلی.
بلې مننه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن وویل چې د دې امکان شته چې هغه اضافي امریکایي ځواکونه به چې ولسمشر باراک اوباما یې له افغانستان څخه د وتلو د پروسې د پیل لپاره د 2011 کال د جولای میاشت ټاکلې وه، له وخته د مخه د انتقال پروسه پیل کړي. ګیټس که څه هم د دې پروسې د پیل لپاره مشخصه نیټه په ګوته نه کړه، خو وویل چې د ځواکونو د وتلو پروسه به له شرایطو سره تړلې وي. ګیټس دغه څرګندونې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له یو مرکز څخه د لیدنې په مهال وکړې. په دې مرکز کې د امریکایي او برتانوي روزونکو لخوا افغان اسکرو ته څو اونۍ روزنه ورکول کیږي. برتانوي ډګروال سیمون لیوی ګیټس ته وویل کډ ناتو غړي هیوادونه ډیر روزونکو ورکړي د افغان ځواکونو د شمیر زیاتوالي پروژه بل پلان سره سم تطبیق شي. د روان کال تر خزانه پورې د روزل شو یو سلو یو لکو څلور دېرش زره سرتیرو هدف ټاکل شوی دی. پنټاګون هیله مند چې افغانان ژر د امریکایي ځواکونو د اوګو بار اسپکړي. له ګیټس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ وویل ځواکونه لیواله دي چې د هیواد دفاعي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي، خو هغه په دې اړه چې دوی باید دې کار ته څه وخت چمتو شي څه ونه ویل. ګیټس وویل موږ باید ځواکونو د انتقال پروسه د 2011 کال د جولای له میاشتې د مخه پیل کړو، خو دا پروسه به له وضعیت سره تړلې وي. خو له دې سره سره ګیټس وویل چې موږ باید زغم له لاسه ورنه کړو. ګیټس په کابل کې د افغان ځواکونو د روزنې په مرکز کې د عسکرو تمرینات له نږدې ولیدل. ګیټس وویل د عسکرو دغو تمرینونو پر د ډیر اغیز وکړ. ګیټس وویل که څه هم نن ورځ ښایي ډیر تمرکز د افغانستان په جنوب کې پر روانو عملیاتو وي، خو د روزنې هغه چارې چې په دې مرکز کې ترسره کیږي هم ډیر د اهمیت وړ دي. هغه زیاته کړه یوه ورځ باید په خپله افغانان د افغانستان امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. ګیټس پرون له یو شمېر هغو امریکایي ځواکونو څخه هم لیدنه وکړه چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې برخه لري. کله چې له ګیټس څخه یو خبریال په دې اړه چې افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه د نظر څه دی پوښتنه وکړه، ګیټس وویل یقینا دا د اندېښنې وړ دی. ګیټس وویل موږ په دې باور یو چې افغانستان باید له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو موږ د افغانستان له ګاونډیانو هم تمه لرو چې د افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت سره صادقانه اړیکې ولري. ګیټس تهران تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست لوبوي، کله یوې خوا افغان حکومت سره د دوستۍ او مهربانۍ له لارې مختزي، خو له بلې خوا په دې هیواد کې د طالبانو په ملاتړ سره د امریکایي او د ناتو ځواکونو د هلو ځلو په لاره کې خنډونه رامنځته کوي.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان په سفر بوخت دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان شرایطو ته په پام کې نیولو سره ښایي امریکایي ځواکونه د 2011 کال د جولای میاشتې مخته چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و، له افغانستان څخه وتل پیل کړي. دا رپورټ مو واورئ تو سمې وخت به تېرو. www.azadi.com تاسی زمن غږ آزادی رادیو اوري. قدرمنو دوستانو، اوس هم زمن خبریال دوا خان مینپال یو رپورټ راستولی چې ویل کیږي و تنه وسلوال او د هغوی یو قماندان د پولیسو په حمله کې د اروزګان په ولایت کې وژل شوی.
د روزګان امنیه قماندان مل پاسوال جمعګل احمد وایي چې پولیسو د دې ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړي دي. احمد وایي چې عملیات روزګان او هلمند ولایتونو ترمنځ سوي دي چې د په خبره و وسلوال طالبان پکښې وژل سوي او څلور ژوندي نیول سوي دي. جمعه ګل همت زیاته کړه چې په وژل سوو کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان ملا محمد جان هم شامل دی. د روزګان د پولیسو مشر وایي چې په عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي په روزګان کې د خپلو جنګیالو وژل کېدل او نیول کېدل ونه منل. له بله پلوه د روزګان امنیه قومندان وایي هغه کس یې نیولی دی چې د پولیسو په لیکو کې د پولیسو د وژلو په نیت ننوتلی و. جمعه ګل همت څرګنده کړه چې له نیول سوي کس سره څلور ملګري هم نیول سوي چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. هاخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې اووه پولنډي سرتېري وژلي دي، خو د غزني امنیه قومندان خیالبا شیرزوی خبره ناسمه بللې ده.
په ارزګان کې مو د څو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو په اړه رپورټ واورېد. بلوټه د شینوارو د تېرې ورځې په جګړه کې د دیارلسو مړو او اتلسو ټپیانو خبر تایید شوی، خو د شینوارو د سپای قوم وایي د دوی مړي او ټپیان تر دې هم زیات دي، او داسې هم ښکاري چې نن هم د شینوارو سپای او علیشیرو قوم ترمنځ ممکن یو ځل بیا جګړه رامنځته شي. دا رپورټ به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. اوس هم ساعت دوه بجې او دېرش دقیقې دي. فریده هوټ سیفي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ایران جمهور رئیس نن په کابل کې وویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دغه هیواد د ستونزو د حل لار نه بولي. د پکتیکا چارواکي وایي د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار د افغان پولیسو او ملي اردو د یوې قرارګاه مخې ته ځان وژونکي حملې شاوخوا نهو سرتېرو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې له مخې په دفترونو او کاري ځایونو کې د ښځو ځورونه غیر قانوني بلل شوې ده. د خبریالانو د حقونو یوې مخکښې ډلې ویلي چې په نړۍ کې یو په درېیمه زنداني خبریالان د ایران په بندیخانو کې دي. د تبت جلاوطنی مشر دلای لاما نن چین په دې تورن کړ چې په تبت کې د بودایي مذهب د تباهۍ هڅه کوي. او شیخ احمد سعید تنتاوی چې په مصر کې د الازهر د ډیر معتبر اسلامي تعلیمي مرکز مشر و نن د زړه د حملې له امله د یو اتیا کلنۍ په عمر په سعودي کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا د ازادي راډیو ده. ترنو دوستانو اوس هم زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع واورئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او خیرچاري. د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونما دفتر وروستي فعالیتونو د ارزونې او پروسې بدلونونو کې د دغه ادارې د رول د ترنګوالي موضوع ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې موږ سره ملمانه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې وایاند ډاکټر نیلا بوارس، د افغانستان د ولسي جرګې غړی فاروق میړنه او د چارو کارپوه متی الله خروټه. درنو ملمنو ستړي مشي ډاکټر سیم مبارز، که په سر کې په افغانستان کې د یونما دفتر د کارونو په اړه په لنډ ډول معلومات راکړي.
مننه. د یونما دفتر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تعین کیږي، او هر کال دغه د مونږ هغه مندیت چې ده یا د وظایف لایحه چې ده د امنیت شورا لخوا د پریکړې لخوا تعین کیږي، او پروسه کال د مارچ په میاشت کې دغه مندیت یعنی صادر وشو، او په دغه کې دغه لاندې شیان زموږ لپاره د وظیفې په توګه ورکړل شوي.
هر کال تغییر خوري.
د افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې لخوا د زیات منسجم ملاتړ، د ایساف سره د همکارۍ پیاوړی کول، د هیواد په کچه د پیاوړی او پراخ موجودیت له لارې د سیاسي لاسرسی برابرول، دا په دې معنی ده چې زموږ دفترونه باید لا زیات شي. د غوښتنې په وخت کې د افغانانو تر مشرۍ لاندې د پخلاینې د پروګرامونو په اړه د جمیله حدسو برابرول، د ښه حکومت کولو او د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د حدسو ملاتړ، د بشر دوستانه مرستو د تمویل د اسانتیاو د برابرولو په موخه د یو مرکزي نقش لوبول، د ملکي کسانو د بشري حقونو د وضعیت او د بشري حقونو د ساتنې د همغږۍ نظارت، د افغانستان د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون د لارې د ټولټاکنو د بهیر ملاتړ، د وسوکاله او ثبات لرونکي افغانستان لپاره سیمه ایزو همکاري او ملاتړ. دا زموږ مندیت وظایف و چې موږ ورکل شوی وو، او په دغه مارچ کې چې خلاصیږي بیا بل مندیت به راشي.
بلې، ښاغلی میړنه، کم کارونه چې میرمن مبارز وویل چې دوی دپاره د تیر کال کارګټ ورکړل شوی وو، ستاسې په نظر په دغو کارونو کې یونما دفتر څومره بریالی
وو؟ اول باید په دې پوه شو چې دا یونما څنګه په افغانستان کې کار فایل کې ولی پیل کې او وظایف څه دي. مثلا د بن د کانفرنس په اخر کې وظیفه ورکړل شوه چې یو نامه باید استرالی لویه جرګه د قانون اساسي د پاسېدلو لپاره او همدارنګه انتخابات چې هغه د ریاست جمهوري د پارلمان او د ولایت شوراګانو لپاره اجرا کړي دا کار یې وکړي. اگر چې په هغه دوره کې هم په انتخاباتو کې مشکل و او ډیر شفاف نه و، شکایتونه موجود ول، خو د لندن په کانفرنس کې هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د حکومت په منځ کې وشول او یوناما ته یې وظیفه وسپارله چې د دغې په تطبیق کې د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي، چې هغه امنیت مسله وه، هغه د اداري فساد مسله وه، هغه د اقتصادي کومکونو د هماهنګۍ مسله وه، هغه د حکومت د ظرفیتونو د لوړولو مسله وه، داسې نور ظالم مسله وه. البته په دې هغه کې د ملي پولیسو او د ملي اردو د تقویې مسایل او نور هم ول، ولې اوس ګورو دې ته چې دې څومره موافق دي په دې کې. تاسې پوهیږئ امنیت ورځ په ورځ خرابیږي، د هغه وخت نه تر دې وخته پورې امنیت بالکل خراب شوی دی. دویم اداري فساد، تاسې ګورئ ټوله دنیا، افغانان او حتی خپله حکومت چیغې وایي چې اداري فساد بالکل اوج ته ورسید. اقتصادي هماهنګي دومره حتی ورسېدله چې تاسې پخپله د افغانستان د راډیوګانو، ټلویزیونونو او اخبارونو نه مغه کېږي، حتی د افغانستان بانک رئیس وایي چې په هره میاشت کې په میلیونو ډالر د دې ملک نه وځي. دا میلیونونه ډالر کوم دي؟ دا هغه اقتصادي کومکونه چې د افغانانو سره کېږي او همدغه پیسې بېرته وځي. یعنی دا درست تنظیم نشول چې څنګه مصرف کړل شي. همدارنګه انتخابات د پارلماني او هغه، یعنی تاسو وګورئ چې د ریاست جمهوري انتخابات څومره د مشکل سره مخ شول، په خپل د یوناما په منځ کې د رئیس او د معاون په منځ کې جنجال چې بالاخره معاون یې برطرف شو، او همدارنګه د ولایتي شوراګانو انتخابات چې تاسو وګورئ، یعنی په یو ملک او په یو ځای کې داسې یو ملک نشته چې تاسې انتخاباتو نتیجه شپږ میاشتې وروسته اعلان شي او هغه هم ډېره شرماوله. بالکل همدارنګه یوناما وظیفه لرله چې د حقوق بشر مراعات وشي، د حقوق بشر غاصبین باید راکش کړي، ولې متاسفانه چې په دې کې هم یو قطع برخورد ونه کړي. فلهذا زما نتیجه گیری داده چې هغه وظایف چې یوناما ته سپارل شوي ول، یوناما ونه شو کولی چې په کاملا او یا په درست طریقه باندې دا سرته ورسوي. متاسفانه زه داسې فکر کوم چې یوناما په خپلو کارونو کې کامیابه نه وه.
ښاغلی خروټ، ځینې کسان یوناما د ځینو ډلو یا د ځینې کړیو په پلوي تورنوي او وایي چې یوناما چې باید یو بې طرفه رول یې لوبولی او په څو کلونو کې داسې پاتې نه شو. ستاسې په اړه ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې په دې کې خوشک نشته چې د یوناما دفتر یو سیاسي دفتر دی، یعنې دغه سیاسي ماموریت لري په افغانستان کې او نقش یې هم په افغانستان کې د سولې د ثبات راوجول دی. هغه مسایل چې ډاکټر صاحب میلا وخو فرمایل چې زموږ دغه تقویه کوونکی یا څه په دغه بخش کې حمایت کوونکی است، په دغه بخش کې هماهنګ کوونکی است، او تسجیل د ټول پی پی ایګو راغله چې تاسو پختنی په اساس چې دا د بعضی ډلو ټپلو یا د بعضی اشخاص افراد او تر هغه پورې را تاثیر لاندې راغلی، تر زیات اندازه پورې دا د افراد اشخاص تر تاثیر راځي، په خصوص د حکومت تر تاثیر لاندې راغلی او خصوصا د انتخاباتو په پړاو کې د تیر د 2009 کال د ریاست جمهوری په انتخاباتو کې، د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دومره تر تاثیر لاندې راغلی او چېرته یو ډیر عادي شخص چې حتی سواد نه هم بهره نه د درلو د یو نفر که ځان کاندیدا و په کشورا ورتی کې دوی ته ویل کېده چې اول ته ورسید یوناما دفتر سره خبره وکړه. نو بنان دا خود په خود هغه تحت تاثیر توب یا د تاثیر لاندې را هغه دی او تاثیر هغه ډېر معقول ده. زه په یقین داسته وایم چې دا شوی و او عوامل هغه نتایجې موږ ولیده چې د رئیس د دفتر د یوناما او معاون د دفتر یوناما ترمنځ هغه شخړه چې پورته سوه نندرۍ پورته سوه او نتایج موږ په غرب هغو کې مطبوعاتو کې ولیدل او اوس هم بعضې مقالې چې معاون د یوناما نوشته کوي په دې هغه نه هغه افغان و نه دا فیلیک آقای کایدی چې اوس نن سبا خلاص ده وقتی دا افغان ده دواړه خارجیانو دوی ته افغانان یو افغانو، یعنی افغانان تم دا دواړه خارجیانو، اما یو تا تاثیر فوق العاده زیات دی حاکمیت راغلی و چې هغه منګه تاسو واورید و ومنیده عیني شاهدانیو او یو تا نور چرا نکړل زړه هغه متوظف نه خرڅول.
بله میرمن مبارز لکه څنګه چې ښاغلي میړنی وویل چې یونما نه دی توانېدلی هغه څه چې تاسو اشاره وکړل چې په دغو کارونو کې بریالی واوسي، او یا هم ښاغلي خروټي چې وویل چې واقعا یونما د یو لوري په پلوي تورن دی، په دې اړه ستاسو څرګندونې څه دي؟
زه شکر بند چې امنیت معلومات خرابه شوې ده. موږ ټول شاهدان یاستو چې دلته په افغانستان کې امنیت خرابه شوې ده. منتها زموږ ماموریت یو سیاسي ماموریت دا یو نظامی ماموریت نه دی. موږ نشو کولای چې مستقیما په امنیت کې ونډه واخلو یا امنیت ټینګ کړو په افغانستان کې، ځکه چې موږ ځواکونه نه لرو یا بلو عملت یا دغه آبی کلا خلک نه لرو ځان سره، او نیټو او ایساف ځواکونه هم زموږ تر اثر لاندې نه دي. حال دا چې دوی د امنیت د شورا لخوا معلومدار د دوی ماموریت هم تمدید کیږي، مګر دوی زموږ د قومندانۍ لاندې نه دي. دا مهمه خبر ده چې جواب تشي د یونما او د ملګرو ملتونو ټول مؤسسات په افغانستان کې د افغانستان د رهبرۍ لاندې کار کوي. دا د ملګرو ملتونو د منشور خبر ده چې په هر هیواد چې کار کوي باید چې د دوی د قوانینو رعایت وکړي. نو موږ نشو کولای چې د افغانستان د قیمومیت لاندې نه دی د ملګرو ملتونو، نو موږ نشو کولای چې مستقیما امر ورکړو چې داسې وشي هغه سې وشي، باید چې یو ځای کار وکړو. په انتخابات کې زه غواړم چې لږ څه روښنايي راولم، ځکه چې زموږ وظیفه په انتخابات کې ډېره مشخصه وه او د پخوانۍ ټولټاکنې نه ډېر توپیر لرل. په هغه ټولټاکنو باندې زموږ وظیفه په شکل د یعنی یونما یا جی ام بی مسؤلیت لرل چې دغه هغه انتخابات یعنی 2045 انتخابات ترسره کړي. حال دا چې دغه انتخابات شو د مخکنی انتخابات په 2009 کال کې دا د افغانستان د ټولټاکنو د مستقل کمیسیون لخوا ترسره کېدله، او زموږ یعنی ونډه پکې کومکی ونډه و څنګه سرچپه وضعیت. نو دا یو مهمه خبر ده په دغه راتلونکي انتخابات کې دغه وجبه بیشتره شي، یعنی افغانستان بالکل خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. او دا زموږ وظیفه په هغه کې څه شی وو؟ یو وظیفه دا وو چې د بنیل ټولنې مالی کومکونه چې راغونډ کیږي د افغانستان د کمیسیون دپاره ترسره، یعنی دوی دپاره ورکړي. دا یو وظیفه وه. بل وظیفه دا وه چې که چېرته کمیسیون دوی نه پوښتنه کوي یا کوم تخنیکي مشوره غواړي دوی ته تخنیکی مشوره ورکړي چې هغه موشو. البته په د شکایتو په کمیسیون کې زموږ ونډه دا وه چې باید درې کسه د یونما لخوا او د افغانستان د مستقل کمیسیون لخوا د بشري قانون لپاره درې کسه وټاکل شي، دوی وټاکل شو. دا زموږ وظیفه نظارتي نه وه، بلکې زموږ وظیفه کومکي وه او د هماهنګي د کومکونو. د ښاغلی میړنی صاحب د یو ډېر مهم ټکی په اکله باندې خبرې وکړل چې د انتقالي عدالت خبره ده، چې انتقالي عدالت باید کړی وای یونما، مګر دا زموږ نشو کولای ځکه چې موږ عدلي او قضایي ارګان نه یاستو دلته، اجرایوي ارګان هم نه یاستو دلته په افغانستان کې. یعنی مشکلات تخنیکي مشکلات ډېر دي چې موږ نشو کولای چې ځینې توقعات چې د افغانستان خلک لري موږ خبر یاستو چې دوی دغه توقعات موږ نه لري، ځکه چې هر څه زود دوی دا خبرې موږ ته سره کوي چې او تاسو ولی مثلا انتقالي عدالت نه بشپړه کوي او نه تطبیق کوي. زموږ متاسفانه موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. موږ کولای شو چې افغانستان لپاره هغه تخنیکي مشورې ورکړو، کومکونه ورکړو، مثلا دغه د دستجمعي قبرونو په اخره باندې چې دوستانو وایي موږ افغانستان لپاره تخنیکي کومک او وزارت داخله سره تخنیکي کومک او سره کوم یو دستجمعي قبر باید چې تول شي او څه رقم چلند ورسره وشي. په اول سر کې د افغانستان هیڅ څوک نه و دلته په افغانستان چې متخصص وسی او پوهیږي چې څه رقم دغه قبر یعنی نبش قبر وکړي. دغه څه خوشی نشي کولای چې څوک زی او نبش قبر وکړي. دا باید په تخنیکي وجه سره وشي چې هغه نخ نخانه چې دی باید ورک ونشي. دا ټول کارونه شوی دي زموږ لخوا، مګر په چوپه خوله موږ نشو کولای چې ځینې کارونه چې کوو ټول کارونه چې کوو په هغه باندې وغږېږي. د انتخابات یو بل نیوکه چې هر کله کېږي زموږ باندې او خصوصا هغه ښاغلی ګالبرت باندې کېږي، په هغه اکله باندې مشکل پدې کې و چې یعنی کله اده داسې فکر کاوه چې موږ نشو کولای چې تقریبا نیمایی دغه صندوقونه یا سنترونه وتړو په افغانستان کې، ځکه چې دا ډېره مشکله خبره وه چې نیمایی د افغانستان خلک د رای ورکولو نه محروم کړی وای. دا هیڅ ممکن نه و چې دغه سیاسي حق د افغانستان د خلکو نه وایستل شي. البته چې امنیت خراب و، مشکلات ډېر و په افغانستان کې. په ټول ټاکنو کې درې مهم مشکلات و. یو دا چې امنیت بشپړ نه و په افغانستان کې، یعنی مشکل ترین انتخابات خپل قاعده هم داسې ویل دي چې دا مشکل ترین انتخابات شي هغه په خپل ژوند کې لیدلی دی او پکې د پاره کار کړی دی. بل دا چې په افغانستان کې یعنی اولین ځل و چې د افغانستان لخوا دا کار کېدله، د افغانستان د مستقل کمیسیون لخوا. بل دا چې په افغانستان کې تقریبا 90% کسان بیسواد دي په افغانستان کې. دا مهمه خبر ده. ما پرون شپه په یو ټی وی چینل کې یو ښځه ولیدله چې د ښځې نړیواله ورځ وه، او دغه ښځه چې ناستې په د سړک په غاړو کې شیان خرڅوي، هغه وایي چې زه تللی وم کرزي صاحب دپاره مې رای ورکړی دی، د دې نه امنیت غواړم. دا موافقت د افغانستان د انتخابات تو ټاکنو دپاره چې یوه ښځه، اول خو زموږ ښځې ډېر مشکلات لري په افغانستان کې، هغه دونه بیچاره ده، دونه غریبه ده چې د غاړو په سرکو کې پلورل بیخي صجق مثلا پلوري چې اته ماشومان دپاره ډوډۍ برابره کړي هغه ځي انتخاباتو ته. دا د افغانستان دپاره افتخار دی. موږ نشو کولی چې د افغانستان انتخابات خیرن کړو، باید چې هغه یعنی لاسته راوړنې هم په ګوته کوچې شوي دي په دغه انتخاب، ولو چې مشکله وه، ولو چې هیڅوک نشي کولی چې ووایي چې دغه شفافیت کامل په کې یعنی لیدل کېدله او بیخي سم صحیح لکه سویس غوندې انتخاباتو. نه، هغسې نه و. مګر هغه ښځه ولاړه او د خپل د آینده دپاره رایه ورکړه. دا په پام کې ونیسئ.
مننه میرمن مبارز. ښاغلی میرمن، لکه څنګه چې تاسو وویل چې یونما په خپلو کارونو کې پاتې راغلی ده، ځینې کسان چې دا خبره کوي هغوی وایي چې د هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه میشتي، د دغو هیوادونو د ځواکونو شتون هم په افغانستان کې د یونما ماموریت ضعیفه کړی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
زما په عقیده باندې چې دا شخص پورې تعلق لري، یوناما د کوم بل ملک او د کوم بل ځای نه راغلی یو ارګان نه دی. یوناما د امنیت د شورا نه تعین شوی دی. که یوناما په خپل زور پوه شي، زه فکر کوم دا ډېر یو قوي ارګان دی، ځکه د دې شاته د امنیت شورا ولاړه ده، او دغه قواوې چې دلته راغلي دي دا زیاتره څه چې ټولې د ملل متحد عضویت لري او د امنیت شورا فیصلو ته احترام لري. فلهذا دغه څوک چې د یوناما په راس کې وي، دا باید دغسې یو رول ولوبوي چې اصلا دغه قوتونه چې دلته راغلي، یعنی زما یو انتقاد په همدغېم دی چې ولې دا د یوناما کابل چې د دغې بین المللي ټولنې او د افغانستان د حکومت په منځ کې دوباره یو هماهنګي پیدا کړی وی. په خپله د بین المللي ټولنې په منځ کې یو هماهنګي پیدا شوی وی. مشکل دا و چې دا کار ونه شه.
ښاغلی میړنی، تاسو وایئ چې د یوناما یو کار همداری او د امنیت شورا دوی غاړه شاته ولاړه ده، چې یعنی دغه ځواکونه باندې دوی کولای شي خپل څه چې غواړي هغه ورنو غواړي دوی. خو د یوناما دوستانه دا هم ده چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو وژل کیږي. ولې تاسو وینئ چې پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه را رسیږي؟ که چیرته یوناما دا غواړي، نو ولې نشي تطبیقولی په دغو ځواکونو باندې؟
داسې ده چې دغه د ملکی خلکو وژل هیڅ ارګان او هیڅ مملکت نه دي تایید کړي چې موږ دا کار کوو. هر یو که امریکا ده، که اروپایي هیوادونه دي، که کاناډا ده، هر یو چې چېرته ملکي وګړي وژل کېږي، دو افسوس په ښکاره کوي په هغه. ولې په عمل کې ګورو چې ورځ په ورځ دا کارونه یعنی نه دا چې ودرېږي نه زیاتېږي. خبره دا ده چې دې کې به مې یوناما رول لوبولی وي. دې کې ولې نه؟ په خپله باندې متاسفانه چې د بین المللي ټولنې په منځ کې هماهنګي نشته. مثلا هغه اکسونمونونه او یا هغه نیوکې چې په امریکایي او برطانوي قواو باندې دي، هغومره بیا په دې نورو باندې نشته. مثلا په ناروې باندې ډېر نشته چې بېګناه خلک وژل دي. کنه خبره څه ده؟ دا خپله د ملکونو هغه باغه ده چې متاسفانه چې هماهنګي نه وه. دویم خبر از دا مبارز خور پا آقا که اوه ما چه دا وی چه منگه هیچ آقا نلاره دا یو نظارتی ارگان نده دا یو اجرایوی ارگان نده بلکه خالی لکه دا یو دونار پا شکل منده کمکننده ده زده نمانم هم دا و سپوری زمان علی رتبه مامورین چه مقرری گی دو باید دا یو نامان آقا واخری تایید واخری آقا انگریزی تکر نه استمارو میکلیرنس پیشوی کنه یعنی صفاشی دا کنشی گیو نامانا آقا پا لور رتبه مقامون کنشی داخل در یو پا انتخاباتو کم دغه ولی دغه د افغانستان باندې حسابي کی متاسفانه متاسفانه تقریبا د 300 میلیونو په خوا او شا کې داله په دې انتخاباتو باندې غشول ولی انتخابات اخر کې به نتیجی او ټول خلک شکمن او یو جنجالی انتخابات راغلل یعنی یو نامه لا کار کول شو چې ویل وی چې زه د کومک په باندې کې دستی پام دی نیمای کې لا کال د ویم نو ویلی یو نامه چې دا انتخابات غلط ول جالی ول دا تا دا غاګم جگنه کې د افغانستان ټول خلک ولیدل ولی او موږ تاسو ولیدل تقریبا 2 میلیون په شاوخوا کې د خلکو رای داسې استواټول شي دا څه معنا معنا دا چې دا غنی لیکن زما عرض داده چې په خپل باندې یو نامه کې بعد یو څوک د دې پراس کې وشي چې دغه وظایف چې کم دي دا باید پر جرأت سره اجرا کړي که یې نشي کولی په هماغه ورځ دوی خپله استعفا وړاندې کړي د که اې دي غوندې نه چې کله روانېږي ځي بیا په آخر کې ووایي چې ورا دا وطن دغسې وطن شوی سړي ته ښکاري لکه بی صاحبه وطن څوک یې د مدافع نشته و یا دا چې دلته اداري فساد متاسفانه نه دا باید په هماغه وخت کې خبره وه دو باید یعنی ډېر مشکلات راغلل زه فکر کوم یو قوي ښه اینما یو خواه مدیر تا چه خواه مدیریت و کوله شی او ده پا تدبیق ده خپلو پروگرامونو که اغا وظایف چه ورطا سپارل کی گی کورا دو کراته ده اینما تا وظایف و سپارل شول پا یو دفع ده 2015 پا آخر که ده خلاص شول چه اغا انتخابات او طول اغا شول ده بند ده کنفرانس ما تاهودار طول تدبیق شول او بل ده لندن ده کنفرانس ده وسته چه دوتا کم وظایف سپارل شوی دی متاسفانه تر وسته پوری یعنی زه ده یو افغان پایست ده ده وطن ده یو عادی وزو پایست بندی زه خپل ځان نشم قانه که ولی چه ویم چه یو نامه ده کارونه خکری دی متاسفانه او البته امیدواریو ضرورت بولو ځکه افغانستان یو هیواد ده نوی جوریگی حکومتی سیستم ګډوډ شوی وو همدا اوس هم قانون حاکمیت نه لري په خپلو خپو ولاړ نه دی دلته تقریبا د 240 ملکونو په شاوخوا کې قواوې موجودې دي نو په دې خاطر باندې موږ د یونامه موجودیت یو ضرورت دی چې خپل وظایف سرته ورسوي ولی هغه څوک چې د یونامه په راس کې وي متاسفانه هغه قاطع برخورد نه کوي دا چې ولې نه کوي خبره دا ده یا خپل وخت تیروي یا وخت ته چې ول په دې قطه پښتونخوا کې یوه اصطلاح وه چې خلکو نه به د پښتنه وکړه چې سال دی دی وایي ټایم پاسیږي ځینې خلک داسې وي چې خپل ټایم پاسیږي خپله دوره تېروي ځینې خلک وي چې عملا کار کوي نو متاسفانه تر اوسه پورې چې هغه څوک راغلي هغه خپل ټایم پاس کړی
مننه میړنی صاحب خروټی صاحب لکه څنګه چې میړنی صاحب هم وویل د ښاغلي کی ډي په وروستیو خبرو بیلابیل تبصری کیږي ستاسو نظر د ښاغلي ای ډي په وروستیو خبرو په اړه څه ده
ګورې مخکې جناب ډاکټر صاحب نیلا په یو مسلې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې چې موږ یو یا یوناماسته د افغانستان د حاکمیت د حکومت نظر لاندې موږ خپل فعالیت تیار کړی ده داسې نه ده چې افغانستان حاکمیت نه لري موږ خپل سر اجرا وکړو موږ سیمه برداشت به داشت موږ غلط نه کړی
ملي حاکمیت
بله
یعنی افغانستان د قیمومیت لاندې نه ده
بله یعنی هغه مستقلانه خپل اجرات نشي عیارولی هم دسی ما مفهوم دسی واخستم په هر حال ایتاس پختنی بانی رازو زمانی چه هغه دفتر خپل مستقلالیت و نلنی او دی قیمومیت لاندی و سی مثلا دی حکومت
نه نه ما دا نو نوی ما دا وید چه افغانستان دی یونما یا دی ملگر ملتونو قیمومیت لاندی نده زنی هوادونه و پا خواه چه مثلا کوسوو چه دی یونما دی قیمومیت لاندی و دی یونما نو
مالا چه افغانستان خپل یو مستقل هیواد
مستقل هیواد دی دغلته دغه سوال خود حل کی چې د صورت چې افغانستان زمونږ مستقل هیواد دی او یو مومد یو کومک کون که یو نما دفتر ور سره دی چې هغه مسائل چې جناب ډاکټر سمخ کی فرمایل چې حساب سره د همکاری تقویت نه ها خطبن کاغذ په سر دی د حکومت کول او ملاتړ دی د ملي کسانو دی بشری حقوق رسنند دغه کی مثلا یو یو مثال که یو نما محترم وایون که وای چې مثلا تاسو د حساب سره د همکاری تقویت پکله کوم کار کړی مثال قطعاً نه کړی د حکومت داری ملاتړ چی کوم کار کړی اجرا نه یو خو گزارش نه چې کاغذ په سر دی یو خو نه
ته درک ما وای چې وای حساب سره نو نتیجه ای داد چې ګایدلاین اوس نشته دا
د ملکی کسان مثلا حقوق بشر مثلا نظارت دغه دی عدالت انتقالی مسائل موضوعات دی دغه ټول موضوعات دی هغه موضوعات دی چې گویا ما د خیتاس خبرو نه چې دوی سوال پورې هم د کار سوال ترام د سین سیستم باټو کړی چې گویا تاسو وای چې دغه ماشنا وروسته چې زمونږ کار خلاص او افغانستان د تاسې دفتر د ملل متمدګر ملتول خونه مایکی ټول چارې غوړي چې افغانستان ته وسپاري متاسفانه مونږ غور ورس پورس کل وضع مخبره خو په خرابې دود کل کیچ را روان ده انتحار انفجار فسادی دارید مخدر مواد قاچاق به قانوني غصب دولتي زمکو ټول شان زیاتی دغه حالت کې تاسې من هدي وایون کې د دفتر یونما څنګه د احساس دی مسئولیتي کوي چې مونږ ټول چارې سپارو یا ملګرو ملتونه غوړي چې ټول چارې حکومت ته بیرته وسپاري ګوري هغه حکومت هغه دولت چې دلته په نامه دی دولت طالبان او اف غولم دا حکومت دلته موجودو سمه ده یده یو نامه
ما نه دا ویل چې مونږ خپل چارې حکومت ته ورکو یا سپارو دا مونږ نه دا ویل
چې چیرې دا ریکارد بیرته سفر
وکړو تاسو چې خپل ارڅ چې
ما دا خبرې دی د ورستي خبرو پاره خپل نظر وړاندې
کړم ما خپل خبر وایست تاسو خپل نظر وایست زما خبره خو روخانه و ټول
او په دې سره به تاسو نو په تر کو خپل جواب وایې په دې
اړه هدف ترجمه نو ایتاز خبرې تحلیل
نه خپل نظر
خغلی ائی ډی د خبرو
پاره خپل
نظر وړاندې کړ
هر شی چې خرابې خې بد خپل نظر ورکړ
ډاکټر صاحب
جناب ډاکټر صاحب خواهش کوم احساسات نه کار نخلو ما ایتاز خبرې ټول ته یادداشت کړی مجبور یم چې خلک اوري خبرې زما موري تاسو موري نه بلنه صاحب خبرې موري او پختنی باندې مستقیما جناب محترم پختنه او کدی قائدی دی هغه پاکل چې تاسو فرمایل چې د دوی را اجرات یا کارونه خطبن داخلي تفسیر یا اخیری خبری چوکل دی هغه سی ډاکټر سی مړانه فرمایل چې هغه وخت چې د موجود دا خبری دا تفسیری نشوي کولای په دی قوت او کې او چې دغه مدت یا وخت دغه ختم سو یا تمام سو هغه د قوت خبری کې دا خود په خود هغه موضوع هیڅ تر کوم اندازه پورې تا تاثیر د حاکمیت د حکومت و جناب قائدی وقتی چوز ده ماموریت خط میگی ده دستی مصاحبی یا دستی خبری بیانی کلیدی چه تا مخی جناب دکتر سپی اقا وکلی چه تاسی نمونگ دی ساید نه خبری واخلی نه دی فلانی ساید نه یا اقا ساید نه ملت هر ساید وزهی گوری اخپل حقایق تا که ایزان دستی چه موضوع ده حقایق چیه ده وقتی چه یو موضوع یو ساید نخصل کی یو اخبار تا ورکول کی گرد تا قوانین مطبوعات و درمان ملی پینزلسیم ده هود اخبار که پر دیر وضاحت لکلی دی چه قائدی ویلی چې افغانستان یو مستعمره ده خپل ځان ته تسلط نه لري حاکمیت نه لري استقلال نه لري دلته د قانون د رسنۍ او قانون پورې مربوطه چې دغه یا یو نامه دفاع وکړي خپل مشتنه چې خبره وکړي چې گویا دا خبره غلطه ده ارمان نیلی خپل خبره ده بیرته واخلي حتی هغه د تفسیری کوي چې باید قائدی د خبره بیرته واخلي چې افغانستان ملت ته توهین کړی ده نو دغه مسلې به د آخري تفسیری آخري خبرې شوې دي آخري چې یو نامه دفتر تر کومه اندازه پورې تر حاکمیت تحصیل لاندې و چې اوس چې وخت مغه مسئول یا مشنه وقت خلاصه وید اخبال دیزل خبری اوست کنید
بله مننه اوست میرمه مبارد تاستوار در کهو که دیش چه دوی ده خبرو پر اخبر نظرم برانده که او ده یونوما ده راتون که پلانونو پر معلومات را که
ده دو هم پارت دستاسو پختان اخلم چه ده آینده ده پار زمونگ مندیت یا ده وظایف و لایحا پر آخر ده دغه میاشت ده ایسوی میاشت که تصمیم نیول کیږي په امنیت شورا کې تر اوسه پورې نه درغله ځنه شم کولای چې دغه تاسو ته وړاندې کوم په عمومي توګه د خبرو په عقل باندې زه یو ټکی په دا کوم چې خواهش کوم چې اصلي متن د زمونږ د پخوانی رئیس ښاغلی قائده د وینا نه و یو پریس کانفرنس و هغه نشر شوی دی تاسو خبریالان پکې حاضر وی دا زمونږ په سایت کې دی نه صفحه کیږي خوښ کوم چې دا سوال ولې مستقیما بیل ترجمه نه په عمومي توګه زه بالکل شاهد یم خپل چې د افغانستان خلک د یونمانه هغه زموږ صلاحیتونه چې دغه نه توقعات لري او دغه توقعات په یو شرط باندې یعنی تر سره کیږي زموږ د پاره دغه سی او مندت درشه چې موږ ته د دې وړ وګرځوي چې موږ دغه کارونه وکړو ځکه چې ځینې مسائل چې په ملي قوانینو کې نشي راتلای موږ باید چې مخصوص مندت ورته ولرو مثلا موږ نشو کولای چې انتقالي عدالت تطبیق کړو مګر په دې شرط باندې چې افغانستان د دولت لخوا دغه یو تقاضا وش چې تاسو دا کار وکړي دا هیڅ بل امکانات نه لري چې بل دې چې افغانستان دولت لخوا یو غوښتنه وشت موږ انتقالي عدالت تطبیق کړو ځینې نور ټکي تخنیکي ټکي زه نشم ټول تاسو ته ځواب درکم وخت په تیر شو دقو کې درې کسه نشي کولای چې د ټول بلما په پاتله باندې مګر په نتیجه همداسې ده چې د افغانستان خلک توقعات یونمانه لا ډېر دی نور لیدرشپ غواړي او د موږ نه دا غواړي چې په قوت کې خپل ځینې نورې ونډې ترسره کړو که چېرته دغه سې ونډې موږ نه ورکړل شو د امنیت د شورا لخوا البته چې موږ وظیفه لرو چې دغه سې ونډې ترسره کړو که نه نو موږ نشو کولای چې تاسو ته وعده درکړو چې داسې هر څوک چې نشي کولای چې دا کچېته مندیت ورسره نه بل رقم کار وکي
مننه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې موږ د خپل راپورونو قضاوت تاسو ته درکو د دې باس قضاوت هم تاسو سپریک دو تاسو په خپل قضاوت وکي په دغه باس کې د ګڼ کوونکو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خاغلی فاروق میړنی